وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په خبرونو د خبرونو په پایل کې هرکلی کو. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تنه امریکایي سرتیري ټپیان کړي دي. عراقي ځواکونو د موصل ښار د نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې کړي. بشپړ خبرونه واوري. نن په کابل کې د پولیسو د ځانګړي کتې درې تنه کارکونکي په علني توګه محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د درې تنو د یوې بلې قضیې په اړه د څېړنو د لوري د بدلولو لپاره رشوت ورکاوه، چې یوې د رشوت ورکولو پر مهال لاس په لاس نیول شوی او دوه تنه نورې له ملګرو ښودل شوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي عسکرو ډزې کړې او درې تنه امریکایي سرتیري ټپیان کړي دي. هیڅ وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مسؤلیت یې نه دی اخیستی. د امریکایي ځواکونو یو ویان پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل په هلمند کې یو افغان سرتیري پرون ماسپښین په درېو امریکایي عسکرو ډزې وکړې. هلته ایتلافي عسکرو د حملې د پای ته رسولو لپاره پر افغان عسکرو ډزې کړې او هغه یې وژلی دی. البته دغه سرتیری چې برید یې کړی و. د هلمند د والي ویاند عمر زواک د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو بل افغان عسکر هم وژل شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې لږ تر لږه 300 سمندري سرتیري په پسرلي کې هلمند ته استي. د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارت کړ چې جرمني له ناټو تړونه پوره وړی دی. د جرمني دفاع وزیر د ټرمپ دا وینا هم رد کړه چې برلین باید امریکا ته د امنیت ټینګولو لپاره پیسې ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د جرمني له سر اعظم انګیلا مرکل سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې برلین باید د ناټو پور پرې کړي او امریکا ته باید د دې لپاره چې د جرمني دفاع کوي پیسې ورکړي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا وون ډلاین د ولسمشر ټرمپ پرونی اعلامیه چې د ډونالد ټرمپ په ځواب کې خبره شوه په دې اعلامیه کې ویلي د ناټو د پور هیڅ حساب نشته. د ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې تر 2040 میلادي کال به هر غړي هیواد د خپلو کورنیو ناخالصو تولیداتو 2% د دې تړون د دفاعي مصارفو لپاره ځانګړي کوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې حکومت یې دې تړون ته متحد دی. د جرمني دفاع وزیر په پرونی خبرپاڼه کې ویل شوی چې د دفاعي لګښت زیاتولو په پلان کې یوازې ناټو بلکې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې سوله ساتي ماموریتونه او له داعش سره مبارزه هم شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شي جن پینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون پر یو لړ مسلو مخالفتونه یوې خواته کړل او د همکاریو د پراختیا ژمنه سره وکړه. په پیکینګ کې د ټیلرسن او شي تر دې کتنې څو ساعته مخکې د شمالي کوریا حکومت وویل چې یو نوی پیاوړی راکټي ماشیني اسمویلی. د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د خپل راکټي صنعت د نوي پرمختګ ستاینه کړې. تر دې اسموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې سیمه ایز کړکیچ خطرناک حد ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ختیځې آسیا ته د ریکس ټیلرسن لومړی سفر دی. هغه په پیکینګ کې د چین له ولسمشر سره تر خبرو وروسته وویل د وای جمهور رئیس ټرمپ له تاسو سره خپل ټلیفوني خبرو ته ډیر اهمیت ورکوي. هغه د دواړه خیز درک ته زیاتیدو او حتی پراتون کې د سفر امکان ته پته مده. د چین ولسمشر ویل چې له ولسمشر ټرمپ سره د فبروري په میاشت کې ټلیفوني خبرې کړې دي. او عراقي ځواکونو د موصل زاړه ښار ته نږدې د داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د موصل د لویدیځې برخې د نیول لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. د عراق فدرالي پولیس او د بیړني غبرګون ځانګړي ځواکونه د موصل په ختیځ کې د النوري مسجد پر لور خوځېدلي دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف چارواکي په واشنگټن کې غونډه کوي. دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په اړه یې رپورټ لرو. له دې بمهم خبر کو چې د بدخشان ولایت پولیس وایي د واورو ورېدلو د مخالفینو په وړاندې د پوځي عملیاتو مخه نیولې ده. په یو بل رپورټ کې بغاوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه چې دوی به افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې همکاري وکړي هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګوي د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل او د پاکستاني پوځیانو لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. دا د آزادۍ راډیو ده. د خبرونه لومړی رپورت راخلو او هغه دا چې په واشنگټن کې د چهارشنبه په ورځ له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د کلو هیوادونو غونډه جوړیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم پکې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د غونډې کوربه وي. افغانستان له هغه هیوادونو ګڼل کیږي چې مخامخ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د خونړیو حملو سره مخامخ دي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
افغانستان به روانونی په واشنگټن کې له داعش سره د مبارزې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په کانفرنس کې له هغو ګډون کوونکو وی چې امنیت په مستقیم ډول داعش له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې نړیوال کانفرنس کې به چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړیږي د نړۍ د اتو شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په واشنگټن کې د کانفرنس هدف د داعش د ماتولو لپاره د نړیوالو د ګډې مبارزې پیاوړي کول او چټکول دي. د کانفرنس ګډون کوونکي به د داعش د همکارانو فرعي شبکو او مالی سرچینو د بندولو او همدارس په عراق او سوریه کې د دې ډلې د پناه ځایونو د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د واشنگټن په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ به د امریکا د کانګرس له شمیر غړو او لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره وګوري.
د داعش د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پر هغو ستونزو رڼا واچوي چې له داعش سره د نړیوالې مبارزې غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه یو فرمان صادر کړ چې د امریکا له دفاع وزارت او د ګډو ځواکونو له لوی درستی زبکې غوښتل سوي چې د داعش د شکست لپاره د ضروري اقدامونو یو ابتدایي لیست یا طرحه ورته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پلان جزئیات لا پټ ساتل شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فعالیت د پراختیا له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نو دی ویلي چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت او له دې ډلې سره د مبارزې په اړه به د واشنگټن په غونډه کې پر کومو ټکو ټینګار وکړي. خو پرون یې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته ستره ستونزه هغه تروریستان دي چې ځالې په بهرنیو هیوادونو کې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په بدخشان کې د پولیسو چارواکي وایي په دې ولایت کې د زیاتو واورو ورېدل د دې سبب شوی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د دوی عملیات په سمه توګه پرمخ لاړ نشي. خان محمد سین په موضوع نور تفصیل راکړي.
که څه هم سګ ژمه افغان امنیتی ځواکونه ده د وسلوالو مخالفینو د ځپلو ښه موقع وه، خو په شمال ختیځو ولایتونو کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې وسلوال مخالفین په دغه موسم کې په بشپړه توګه ونه ځپل شول. د بدخشان ولایت امنیه قماندان غلام سخی غفوري وایي ټاکل شوې د مخالفینو د ځپلو لپاره د دغه ولایت د وردوج او یمګان په ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شي، خو د واورو د ورېدو او یخنۍ له امله وځنډېدل. خاغلی غفوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به ډېر ژر پیل او د وردوج او یمګان ولسوالۍ به د حکومت لاس ته ورشي.
روانی یخنۍ او د واورې ورېدلو د عملیاتو د پرمختګ مخه نیولې ده. موږ په ژمي کې ورته عملیات لرل، خو د واورې د ورېدلو له امله ونتوانېدو چې په عملیاتو کې ښه بریالیتوب ولرو. زموږ ویره په دې کې ده چې که عملیات وکړو او د ژمنیو عملیاتو په څیر لاسته راوړنې ونه لرو، موږ هڅه کوو چې زیاتې ستونزې پیښې نه شي.
خو آیا د هوا سړخت د پوځي عملیاتو مخه نیسي؟ د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانی په اړه وایي
دا ډیره غیر منطقي ده چې ووایو ډیرو اورښتونو او واورو زموږ د عملیاتو مخه ونیوله. حال دا چې د واورو اورښت کولی شي د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي او د ځمکې او هوا له لارې ښه وپیژندل شي.
بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې پروت دی او له چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یمګان او وردوج ولسوالۍ له دوو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې دي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل د افغان طالبانو ترڅنګ بهرني تورریستان هم په دغو ولسوالیو کې موجود دي او حکومت یې پر ځپلو بریالی شوی نه دی.
دوستان و موریدل چې په بدخشان کې د پولیسو چارواکي وایي د سخت واورو ورېدو په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د دوی د عملیاتو مخه ډب کړې ده. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وروستیو څرګندونو په اړه چې دوی به د افغان پولیسو د پیاوړتیا او روزنې په برخه کې همکاري وکړي وایي موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بېساري وي او له همدې امله د روسیې له دې اقدامه هرکلی کوو. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د روسیې د همکارۍ غږ یو نیک اقدام بولي او هرکلی کوي. د دغه وزارت د وایم مرستیال نجیب دانش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې افغان ځواکونه هم لکه د نورو هیوادونو د ځواکونو په شان ښه روزنه وویني او د سیمې په کچه بېساري وي.
طبعا موږ هرکلی کوو، موږ هم مرسته منو او هم د خپلو ځواکونو د روزنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او ځواکونو ملاتړ. موږ هیله لرو چې زموږ ځواکونه د سیمې په کچه بېساري وي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس ویلي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ د دغه هیواد له پولیسو هم هر اړخیز ملاتړ وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د اتلسو هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې مسکو د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له کابل سره همکارۍ ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی سالم محمد صالح د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د روسیې د ملاتړ هرکلی کوي، وایي دا یو مثبت ګام دی.
تاسو پوهیږئ چې په دې شرایطو کې چې افغانستان د جنګ سره مخامخ دی، خصوصا د امسیګانو حکومت د افغانستان د بهبود لپاره ډېر غوره کار دی. تر کوم دا پخپله د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده او که چیرې کومکونه هغوی وکړي د آموزش په باره کې، د تجویز په باره کې، زه فکر کوم دغه ښه خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د امریکا او روسیې اړیکې د هرې ورځې په تېرېدو سره سړېږي او له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تفاهم لیک له مخې واشنگتن دا مسؤلیت لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې لویدیځ موافق نه وي افغانستان نشي کولای چې په پوځي برخه کې د روسیې مرستې ترلاسه کړي.
تر کومه چې لویدیځ موافق نه وي افغان حکومت هیڅ هم نشي کولای، ځکه افغان حکومت په لویدیځ پورې تړلی دی او ټول اقتصادي او پوځي مسایل له لویدیځ ختم ویلي دي.
خاغلی وردګ د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزارت لخوا د افغانستان پوسته د روسیې الوتکو د پیر د هڅو د درېدلو مسلې ته په اشاره سره وایي چې لویدیځ به کله هم دا اجازه ورنکړي چې روسیه د افغانستان په چارو کې شریک شي. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان باید په خپل سیاست کې بدلون راولي او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره هڅې وکړي. د یاد جرګې غړي وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې له روسیې سره د خپلو اړیکو د پراخولو په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په تړاو هم د نوموړي هیواد اندېښنې لرې کړي او له همکاریو څخه د سولې د ټینګښت او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ښه استفاده وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم واورئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم 8:15 شوې او بیا په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې او درې تنه امریکایي سرتیري یې ټپیان کړي دي. د کابل د وبخې نن په کابل کې د پولیسو د سانګړو کې تو درې تنه کارکونکي په علني ډول محاکمه کیږي. جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره 3 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی چې د دې مرستې تړون به نن په کابل کې لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزیر ریکس ټیلرسن او د چین ولسمشر شی جنپینګ پرون په لیدنه کې د شمالي کوریا په ګډون په یو لړ مهمو مسلو خبرې کړي. عراقي ځواکونه د موصل زاړه ښار ته نږدې له داعش سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. او د جرمني حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان کړ چې جرمني له ناټو پوره وړی دی. دا افغانستان د مشرانو جرګوي د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل او د پاکستاني پوځیانو لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې د پاکستان د داشان اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه عبدالله حنانزی نور تفصیل راکوي.
د پاکستاني پوځیانو له لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړول، پر افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو دوام او د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدل هغه ستونزې دي چې خلک او د افغانستان مشرانو جرګې اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې پر ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړېدل افغانانو ته د منلو وړ نه دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د دا ډول کړنو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل
د تورخم په دروازه د سپین بولدک دروازه همداسې دیوالونو باندې واقعا د تشویش وړ ده. د مشرانو جرګې د ادرس نه غږ کوو چې هیڅ نوه تاسیسات په صفري نقطه د ډیورن د کرښې په رابطه د افغانستان د ملت بالخصوص د پرتو سیمو لپاره چې پاکستان ساحه کې دي د منلو وړ نه دي او حکومت باید په دې رابطه د ملت غږ جګ کړي او په ډیپلوماتیکو لارو کېږي د زور د لارې کېږي او نړیوالو ملګرو لارې چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري د دې لارې کېږي فشار راوړي تر څو د دې مخه ودی.
د جرګې غړي د افغانستان په وړاندې د پاکستان دغه سرغړونې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بولي. پاکستاني پوځیانو له دې مخکې هم د ننګرهار د ګوشتې ولایت په سرحدي سیمو، د پکتیکا ولایت په ځینو سرحدي سیمو او تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو هڅې کړي چې د جګړې لامل ګرځېدلي او دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندولو سربیره د روان کال د جنورۍ د میاشتې له پیله تر اوسه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر سرحدي ولسوالیو له زرو څخه ډېر توغندي توغولي چې ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او پاکستاني چارواکو ترمنځ کتنه به د دغې ستونزې په حل کې ګټوره تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل هیله لرو چې په لندن کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کتنو څخه چې د بریتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار هم پکې حضور درلود یو ښه نتیجه ترلاسه کړو. یو شمېر سناتوران وایي پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي څو د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ویلي پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول کړنو سره د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي افغانان به هیڅکله او په هیڅ ډول د ډیورن کرښه په رسمیت ونه پیژني او د پاکستان د سرغړونو په وړاندې به ودرېږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د بنگلادیش سترې محکمې د هغه سختریز اسلامي ډلې د پخواني مشر مفتي عبدالحنان د اعدام سزا تایید کړې چې په 2004 کال په ډاکه کې د برتانیا د وخت پر سفیر د حملې اصلي طرح بلل شوی. د بنگلادیش حکومت په تیرو څو لسیزو کې پر حکومتي ځواکونو او د دې هیواد پر اقلیت ډلو د حملو په تړاو په لسګونو سختریزي او د هغوی مشران نیولي او اعدام کړي دي. نوریاس نوري په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د بنگلادیش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې پخواني مشر مفتي عبدالحنان ته د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره د استناف غوښتنه رد کړه. د درې کسیز قضایي هیئت دغه فیصله د حنان او د هغه د دو نورو ملګرو د اعدامولو په وړاندې وروستي خنډونه له منځه وړي. د یو ملګري په 2008 کال یوې محکمې په ډاکه کې د برېټانیا د وخت پر استازي په حمله کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی و. د برېټانیا پر استازي انور چودري دغه حمله په 2004 کال هغه مهال شوې وه چې نوموړي د دې هیواد په شمال ختیځ سلهت ښار کې له یوه لرغوني اسلامي زیارت څخه لیدنه کوله. په حمله کې نوموړی له نورو 9 کسانو سره ټپي شوی و، خو درې پولیس افسران پکې وژل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغې فیصلې څو اونۍ مخکې یو شمېر سختدریځو وسلوالو هڅه وکړه چې حنان آزاد کړي. د پولیسو پر هغه کاروانې برید وکړ چې مهم بندیان یې له یوه زندانه بل ته لیږدول، خو پولیسو یې حمله شنډه کړه. د بنگلادیش لوی څارنوال محبوبی عالم ویلي چې نورې قانوني پروسې نه دي پاتې چې حنان او ملګري یې له دار زړولو ځان وژغوري او ښایي دوی په یوه اونۍ کې اعدام شي. د هغې په وینا که څه هم دوی د بنگلادیش له ولسمشره د عفو غوښتنه کولی شي، خو تر اوسه نه دي لیدل شوي چې پر اعدام محکوم شویو اسلامي سختدریځو دې ولسمشر رحم کړی وي. د حرکت الجهاد الاسلامي ډله په 1992 کال د هغو بنگلادیشي جهادیانو لخوا تاسیس شوې وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې په جهاد کې له ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. دغه ډله په بنگلادیش کې پر مدني ټولنو او د نورو اسلامي اقلیتونو پر عبادت ځایونو د یو لړ خونړیو حملو په ترسره کولو تورنه شوې چې په ترڅ کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حنان د 1990 لسیزې په وروستیو کې د دې ډلې مشر ټاکل شوی و. بنگلادیش په وروستیو کلونو کې په مدني فعالانو، بهرنیانو او مذهبي اقلیتونو د یو لړ خونړیو حملو شاهد دی. که څه هم په بنگلادیش کې د اکثر حملو مسؤلیت القاعده او په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، خو د صدر اعظم شیخ حسینه په مشرۍ سیکولر حکومت یې د ملامتۍ ګوته محلي شریکانو ته نیولې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. دا لیدنه ځکه مهمه بلل کېږي چې عباس او سیسی به را روانه میاشت امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره د لیدنو لپاره واشنګټن ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهور ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپلو لومړنیو بیانونو کې ویل چې عبدالفتاح السیسی ښه مشر ګڼي او ښه روابط ورسره لري. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره ګوري. عباس او سیسی په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو ترمنځ سیاسي روابط نازک دي. د فلسطیني ادارې مشر په نږدې وخت کې واشنگټن ته ځي او هلته به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. یو فلسطیني چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې محمود عباس به د اپریل په لومړیو کې په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ټرمپ سره خبرې وکړي. عباس او ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې ټلیفوني خبرې کړې وې. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام پرون وویل چې عبدالفتاح السیسی به د اپریل میاشتې په پیل کې له ټرمپ سره د لیدو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. په رپورټ کې ویل شوي چې سیسی د ولسمشر ټرمپ په بلنه واشنگټن ته ځي. دا به د مصر د ولسمشر په توګه امریکا ته د سیسی لومړی سفر وي. دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به را روانه میاشت د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره پر کومو ځانګړو مسلو خبرې کوي نه ده څرګنده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوې اداره د اسرایل او فلسطین د زړې لانجې د راسپړلو هڅې کوي او د ولسمشر ټرمپ یو لوی سلاکار تیره اونۍ له محمود عباس او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ورځې وړاندې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ټرمپ تر دې کتنې وروسته وویل چې د اسرایل او فلسطین د لانجې د حل لپاره خپلې هڅې د دوو دولتونو جوړېدو په وړاندیز پورې محدودې نه ګڼي. او سولې ته د رسیدو لپاره حتی په سیمه کې د یو دولت د جوړېدلو نظر منلای شي. په همدې حال کې وال ستریټ جورنال ورځپاڼې څو ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د یو شمېر چارواکو په حواله وویل چې د ټرمپ اداره په منځني ختیځ کې له خپلو متحدانو سره د یو ائتلاف په جوړولو خبرې کوي. په دې ائتلاف کې به مصر، سعودي عربستان، اردن او متحده عربي امارات شامل وي. دوی به په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. مصر او اردن هغه دوه عربي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره یې د سولې تړون کړی، نو له دې امله په سیمه کې د سولې هغې پروسې ته چې د ټرمپ حکومت یې عملي کولو ته لیوالتیا څرګنده کړي ډېر اهمیت لري. د اردن پاچا عبدالله السانی به هم په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحدو ایالاتو ته ولاړ سي او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري.
ازادي راډیو لوونه تروو
د ریپورتونو لمخې شمالي کوریا د یک شنبه پورس د توغندیو د توغولو یو نوې دسکا چې د دې هواد مشر واکمن ستایلی او یو لوی بریا یاد کړی په بریالیتوب سره سمویلې. د ازادي راډیو د خبر د مرکز څنګه ریپورت په دې اړه نوریاس نوري دروټی.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وای د هواد توغندی یو نوې قوي ماشين چې د دې هواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو یو نوې زیږیدلې صنعت بلل یو هغه ستایلی او ازمایه. پیونګ یانګ د اکشن به پورز دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کولې. له دغې ازموینې مخکې ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې کړکیچ خطرناکې اندازې ته رسیدلی دی. هغه د شنبې په ورځ له پیکینګ څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې واشنګټن به له چین سره ګډ کار وکړي چې په سیمه کې د جګړې مخه ونیسي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال سره د شنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل موږ دغه راز نظریات په خپلو کې تبادله کړل او زه فکر کوم چې په دې اړه زموږ نظر او احساس یو دی چې په اوس وخت کې په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ ډېر لوړ شوی او هر څه تر خطرناکې کچې رسېدلی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل د دې هېواد مشر په خپله د توغندي د نوي ماشین ازموینه څارله. کیم ټینګار وکړ چې ټوله نړۍ به ډېر ژر د دې شاهده وي چې دغه د پام وړ نننۍ ازموینه لوی بریالیتوب له ځان سره لري.
دوستانو په همدې ریپورت سره د دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې د ریپورتونو برخه پای ته رسو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. اوس مخکې له دینه چې ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی په مو کې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
ایمان هم محمد شفیق تی او دی وردگو دی ولایتیو.
اوس چه کارو بر کوی؟
دلتا باغوانی کاما.
چه کوی باغوانی که چه کار کم کارو نتاست پغار دی چی باید وی کهی؟
باغوانی که دی گلانو محافظت کول دی، گلان خودل دی، گلان کرل دی او دی چمندونو کار دی.
چو کالا که دی کار مشروع کرده دی؟ پا مسلکی دول مزده کرده که ماشومتوب نمور سرمینه و چنگ مزده کرده؟
یرا ایما پلار داغ کار کولو دی باغوانی کار کولو نو کلم چه پلار وپار شما دی کار دی شروع کلا نو وسی زکاما.
چم را موده که گی؟
ایما دلتا دو کالا که
مخیل دینا چی دلتا کارو کوی بل چیرم باغوانی کولو چه کار مکو؟
نه ما آغا دی نرسنگ ویلی دی نرسنگ میکولو نورستان که می نرسنگ کولو.
اوس مو څنګه بیر نرسنگی مپری خود راغلی باغوانی خواته؟
آغا وظیفه لگلری و دیاغین ماشم زیاد دی کورتمیم نیج دیده
کمر وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کتي باغواني کې
اغل تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار او ما ته دومره فرق نشته. راحتي هغه وظیفه و دم وظیفه و د مجر کوم هغه مجر کوم راحتي هغه کې و یعنی ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو هغه راحت ځای مو نه په هغه کې لګ راحت و د کور د مشکلاتو پلار مړ شو نو ما هغه وظیفه پرېښوده زه چې دلته راغلم.
اوس څنګه دلته چې باغواني کوئ کار مو څنګه ده؟ راحت یې پکې خوشحاله یې دې کار نه مو؟
راحت یې خوشحاله یې ښه خوشحاله یم. شپې زه کور ته چې خبره د ورځې دلته وظیفه ته راځم.
مثلا ستاسو ورځني کارونه څه څه دي چې د باغ کې کوئ؟ دلته د سرسبزۍ ساحه کې تاسو کار کوئ؟
دا د ګلانو محافظت دی. ګلان کرو ګلان محافظت کوو کوم ګل چې جوړي هغه ته خواته کوو کوم چې تازه وي هغه پرېږدو ویني نور چې اوبه ضرورت وي اوبه ورکوو دغه هم کار دی.
څومره خوشاله احساس کوي چې شنه ساحه کې ګلان سره مسره کار ده؟ آیا خوشاله یې ورنه د کارنامو؟
ډیر خوشاله یم، ډیر خوشاله یم. د خپل ملک خدمت کوم، خدمت په خاطر باندې دالته ښه خبره، یو خدمت دی خپل وطن، او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویږي، د خدای په فضل اندغه وجبینه خوشاله یم.